مشال ریډیو ته یو واره بیا په خیر اخلي. په پیښور کې د ورځې 3 بجې شوې دي. ولی حامد زاده مو د مشال ریډیو په دې خبري سات کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر شئ. د دې سره سره د صحت پروګرام روغتیا او درملنه هم درو. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونو ته ورشو چې زموږ همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټکی نن د اټک سرنیز دی د پاکستان یو تربیتی جهاز د خپل پرواز پر مهال غورځېدلې دی. کازاکستان وایي د پاکستان سره به خپلو تجارتي او اقتصادي اړیکو ته وده ورکوي او د افغانستان په حق لا د بون کانفرنس د تیاریو لپاره به په کازاکستان کې یو غونډه کولی شي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان د فضایي یو تربیتی جهاز د اټک سره نږدې غورځېدلې دی. د پاکستاني ایر فورس د ویان د وینا سره سم تربیتی جهاز د معمول په پروازو چې د اټک سره نږدې پریوته نوموړي د جهاز د پریوتو وجه نه ده خودلې. بلخوا د اټک تاڼي اس اچ او وایي چې د غورځېدلې جهاز د پایلټ اسکواډن لیډر محمد حسین مړې د نږدې پټونه ترلاسه شوی او د هلیکاپټر د لارې کامرې ته استول شوی دی. د خیبر پختونخوا په هنګوز لکه د انتظامیه او د سنی سپریم کونسل د غړو ترمنځ د خبرو اترو نه پاس شوه حالتال ختم شو. په سیمه کې د مشال خبريال وای د تا د دغه جرګې یو مشر شاه حسین اډوکیټ ویلی چې د فیصله تر مخه به انتظامیه د سنی سپریم کونسل هغه ټول نیول شوی غړي خوشی کوي چې سو ورځې وړاندې نیول شوی دي او سنی سپریم کونسل به په سیمه کې د حالتال غږ واپس اخلي چې لمخه به نن ټول دکانونه او کاروباري ادارې خلاص وي. د پاکستان د سند صوبې په ټاټا سیمه کې د سورلو د یو بس او ویګن ترمنځ په اکسیډنټ کې لک تر لګه شل کسان وژل شوي او یو شمیر نور جوبل شوي دي. د ټاټې د پولیسو مشر محمد علي وسان د دې پیښې په حق لوای
ایکس ڈیڈ باڈی تھے ٹوٹل 22 ہو گئی تھی اور 24 زخمی تھے.
دی وائی پیخه کې 2 کسان مړه او 40 نور جوبل شوې دي. زخمیانو کې د زینو حالات د اندېخنې وړ دي. زخمیان د ژغورنې ادارو کراچۍ سیول هسپتال ته رسول دي.
بیلابیل خبری سرچینې بیا د وجل شو خلکو شمیره د شلو نه زیاته خای. د چارواکو د وینا تر مخه دغه پیخه پرون نه وخته شوې ده. پاکستان کې د سړکونو حالت ډیر خراب دی چې لوجه دا ډول پیخه ورس په ورځ رامنځته کیږي. د ترکمنستان صدر قربان ګولی بورد محمد یو نن په یو ورځنی دوره د پاکستان سرخار اسلام آباد ته رسیدلی دی او د صدر آصف علي زرداری سره یې د ملاقات کړی. د ملاقات وروسته یې د صدر زرداری تر څنګ یوې خبري غونډې ته ویلي هیواد به یې د پاکستان سره اقتصادي تجارتي تعلقاتو ته وده ورکوي. ښاغلی محمد یو به د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او یو شمیر نورو جوګپوړو پاکستاني چارواکو سره هم ویني. د ښاغلی محمد یو په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر اقتصادي او تجارتی لوزنامې لاسلیک کیږي. ترکمنستان د منځنۍ ایشیا یو داسې هیواد دی چې د ګیس، تیلو او نورې د توانایي سرچینې لري او پاکستان دا مهال د توانایي د کمښت سره مخ دی. په دې دوره کې بعد پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان ترمنځ د 1.8 کیلومتر اوږد د ګیس د پایپ لاین په غزولو هم خبرې کیږي. افغانستان کې طالبانو د امنیت هغه منصوبه خبره کړې چې د دوی په وینا د راروانې قامي غونډې لپاره تیار کړې شوې ده، خو افغان حکومت دغه داوی به بنیاد ګرځولي او رد کړې دي. طالبانو د اتوار په ورځ په لوي پاڼه باندې هغه نقشه خبره کړې چېرته چې د دوی په وینا دغه غونډه کېدونکې ده. د دې ترڅنګ یې د غونډې لپاره پورته کړې شوې د امنیتي ګامونو فهرست هم جاري کړې. بلخوا د افغانستان د داخله چارو وزارت ویلي دغه کاغذونه جالي دي چې په خبرولو یې طالبان په دې روایتي لوی جرګه کې ګډون کوونکي افغانان ویرول غواړي. دا غونډه د رواني میاشتې په 14 نیټه کابل کې کیږي چې پکې بخواوشه 2000 مشران او سیاسي شخصیت ګډون کوي. په دې غونډه کې به د امریکا سره د افغانستان د اوږدمهاله تعلقاتو ترڅنګ د یاغیانو سره د جوړجاړي په حق له هم خبرې کولې شي. طالبانو د وړاندې نه دړه کور کړي چې دغه غونډه به په نخښه کوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په اړه د بون د کانفرنس لپاره د تیاریو په ترڅ کې د رابطو نړیواله ډله د کازاکستان په سرخار استانه کې غونډه وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مایکل شټاینر چې له افغانستان چارواکو سره د بون د کانفرنس د تیاریو په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی، پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د بون د کانفرنس لپاره جرمني بشپړ تیاری نیولې او د افغانستان په اړه د رابطو ډله به هم په استانه کې د دې کانفرنس د تیاریو په باب خبري وکړي. ښاغلی شټاینر زیاته کړه
د بون په کنفرانس کې به موږ له افغانستان سره تر 2014 کال او له هغې وروسته د نړیوال ټولنې اوږدمهاله شراکت رامنځته کړو. موږ د دغه شراکت لپاره جدي هلې ځلې کوو او په دې باور یو چې هغه به په بون کې عملي بڼه واغوندي. زما په نظر موږ نه غواړو چې د بون کنفرانس یوازې په ویناو پورې محدود شي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي ویل چې د افغانستان په اړه د رابطو د ډلې په غونډه کې به د 500 هیوادونو نړیوالو ادارو استازي ګډون کوي. ایران پرون ویل د عرب لیگ هغه فیصله چې لمخې په دې ټولنه کې د شام غړیتوب ځندولې ده ګټور نه ده، بلکې هغه د بهرنوي هیوادونو د مداخلت پترس کې په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د شام د صدر بشار الاسد د اصلاحاتو د عملی کولو لپاره وخت اړتیا ده. د ایران سرکاري خبری رسنۍ IRIB د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند رامین مهمان پرست لخوا ویلي چې عرب لیگ دغه فیصله په داسې وخت کې کړې چې بهرنی ځواکونه د شام په کورنیو چارو کې د مداخلت حاسه کوي. ایران په سیمه کې د شام نږدې اتحادی ده، دواړه هیوادونه د حماس او حزب الله وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. شام په ظاهره په عربي ټولنه کې د خپل غړیتوب د ځندولو په اړه د ورستۍ پریکړې د واپس اخیستو د هڅو په ترڅ کې د دې ټولنې د هنګامي سرمشریزه د جوړېدو غوښتنه کړې ده. هلته ترکی پرون د شام یو سفارتکار راوغوښتو او ورته په شام کې د ترکی په سفارتي نمائندګیو د ورستیو حملو په اړه خپل اعتراض وړاندې کړ. یو ځل بیا یې د شام د صدر بشار الاسد نه غوښتنه هم وکړه چې د مظاهره چیانو پر ضد خپل ظلم او کارویانې ختم کړي. د شام د صدر ملاتړو د تیر خالی په ورځ د عرب لیگ د دې ورستۍ فیصلې په وړاندې په خپل رد عمل کې هڅه وکړه چې په دمشق کې د ترکی په سفارت او الیپو او لاتاکیا ښارونو کې د ترکی د کنسولګرۍ ودانیو ته ننوځي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاو وړاندې کول. په دې خبرونه کې به واوري د پاکستان او هند ترمنځ د سیکرټریانو په کچا مذاکرات نن په هند کې کیږي. په دې اړه به معلومات واوري. د پاکستان د خارجه چارو وزیر هند ربانی کردسار کونډه ګټوره بللې ده. په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپور ډاکټر سرفراز خان د سار کونډې په لړ کې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو په اړه وایي.
ہندوستان دونوں لوگ مارکیٹ دے کر رہے ہیں سم معلوم بلا تجارت بکی گیا سر جمہوری حکومت دا فیصلے دے رہے ہندوستان پر امن کوشش کی
د سوات تحصیل قبل امن جرګې مشران وای د ترهګرو پر ضد ټول یو موټی دی او د دوی خلاف په جدوجہد جاری ساتي.
موږ به خلکو کې شعور پیدا کړی دی د دغه خلکو کم پروګرامونه چې دي دغه خلکو نه پرت دی. ان شاء الله تعالی زمونږ جدوجہد جاری دی او دغه خلک په خپلو نامړو ارادو کې کامیابیدون نه دي.
په کورم ایجنسی کې خلک وای بندې شوې لارې که څه هم خلاصې شوي خو ډرایوران ترې اوس هم زیاتې کرایې اخلي.
شور سو روپے مغا کرایا دے ماں کے بجنی نردلو مغا کرایا وا اس کا پتہ بڑو ڈر چوندا کرایا دے کرایا نہ دے کام او دی باندے خپل قوم چ کوندے نے غور وکی او فکر وکی بڑے خبر بند
پخ پرونه کے پروگرام روختیا او درملنه هم لرو د مشال ریڈیو سرو سے. مشال ریڈیو تغوگیه د پاکستان او هند ترمنځ سیکرټریانو په کچا مذاکرات نن د هند په نوې ښار دلی کې کیږي چې پکې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو او ویزو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه انیس اجمل په رپورت کې.
د پاکستان او هند ترمنځ تجارت او اقتصادي مرستې زیاتولو په اړه د سیکرټریانو په کچ دوه ورځني مذاکرات نن د هند په ښار نیو دلی کې شروع شوې دي. د پاکستان تجارت وزارت ویان عدنان منظور د وینا تر مخه په دې مذاکراتو کې ګډون لپاره د پاکستان وفد د تیر خالی پرواز هند ته رسیدلی دی او د هند اعلی چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي دي چې پکې دواړه هیڅ تجارت په بابلا خبرې کړي دي. نوموړي په دې اړه سیاتوي
گڈون لپاره د پاکستان لخوا د کامرس وزارت وفد چې مشري سیکرټری تجارت ظفر محمود کوي او د هند وفد مشري راهول کولر کوي. په دې مذاکراتو کې به په نان ټیرف خندانو کمولو یا ختمولو په اړه خبرې اترې کیږي. دغه شان د ویزې او تجارت په اړه چې کوم ستونزې دي نو هغه هوارولو په اړه به هم خبرې اترې کیږي.
عدنان منظور زیاتوی چې د پاکستان وفد هند ته د تلو نه وړاندې پاکستان د هند نه قابل درآمد سیزونو فهرست کې د نور دوله سیزونو اضافي منظوري ورکړې ده. بلخوا د بهرنیو چارو کارپوه اکرم زکی وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ تجارتي مذاکرات د دواړو هیوادونو لپاره ګټور دي.
جو نان ٹیرر بیریئر ہیں کچھ پابندیاں ایسی لگائی ہوئی ہیں پاکستانی تجارت پر اس کے
دہن چکم نان ٹیرف خندان دی او کمی پابندی چی لگولی پا تجارت باندے دہاغے پاکستان تا ہیس فائدہ اونشوا. زمنگ سیکٹری تجارت ہم دتلو نمخ کی دا اویل چی زیات خبر با پا دی کی گی بل چی پا کمو سیزونو تجارت نشی کی دے نوہاغا با ہم کم کڑی شی نوراتلون کی ورزو کے بعد دے مذاکرات و نتیجے مخترا شی او دہن وزیر اعظم منموہن سنگھ ہم دا ویلی دی چی پاکستان سر با ڈیر خط تجارت شروع کری او بل د ساک د غونډې نه هم دا ثابتېږي چې دواړو ملکونو ترمنځ حالات خوالي طرف ته روان دي.
یاد دی چې د روانې میاشتې په شروع کې د تجارت وزیر امین فهیم د هند دورې نه وروسته ویلي وو چې ډېر زر به د پاکستان او هند ترمنځ تجارت زیات شي او دا تجارت به په راتلونکي دریو کالو کې شپږ ارب ډالر ته ورسول شي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان وای چې هند سره د اعتماد سازی عمل مخ په وړاندې روان دی او سارک ټولګي د پاکستان او ټولې سیمې لپاره ډیر ګټور دی. دا خبرې د پاکستان خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر اسلام آباد کې د خارجه دفتر خبری هونډې ته په خطاب کې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه ریاض موسی خیل راکوي.
د اتوار په ورځ مازیګر د خارجه دفتر ودانۍ کې خبریالو ته په خطاب کې د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر د شنګای تعاون تنظیم او سارک غونډې په اړه احوال تیر کو او دا یې ډیر ګټور وګرځول. د سارک ټولګي په حقله د میرمن هینا ربانی کر وینا وه چې دې سره د سیمې روښانه سباون تړلې دی. دا وایي
زه د سارک د راتلونکي لړکې ډیر مطمئنه راستانه شوم. سارک ټولګي د ایشیایي ملکونو دپاره د تجارت ډیرې ښې موقعې ورکوي او دې کې پاکستان ته خپلې ډیرې ګټې ښکاري. بل د چین زخوهي هم د ذکر وړ ده. دا ځل سارک غونډه کې بعضې لوزنامې هم لاسلیک شوې خو تر ټولو اهمه پکې قدرتي آفاتو کې د یو بل سره د مرستو لوزنامه ده او د دې سره سره پاکستان د سارک بینک جوړولو تجهیز هم وړاندې کړی دی.
د سارک تر راتلونکي د اهمیت په حق لا چې کله مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمایزو لوستو د سانګې یا د ایریا سټڈی سینټر د مشر ډاکټر سرفراز خان نه وبختل نو هغه وې
دنیا وس مختلف ریجنز کې بلاکس کې تقسیم شوې ده. دا چې لگا افریقي والا یو بلاک دی، ساوث ایشیا بیل دی، عرب لیگ بیل دی، لاتینی امریکا کې بیل دی او زمونږ د نور مقابله کې کمزور دی. دنیا کې ټول زیات هغه ملکونه ګټور تجارت کوي چې خپل ریجن کې کوي. ترانسپورټ کې دی پاغه باندې خرچا کم راځي، خلکو ته هم فائدہ وشي او ریاستونو ته هم فائدہ وشي.
خبري غونډه ته په خطاب کې میرمن هینا ربانی کر وې چې خپل سفر کې وزیر اعظم د هندي همپایا منموهن سنگھ سره هم ولیدل چې پکې د اعتماد د بحالې لړکې ډېر اهم وړاندیز شوې دي. د ملاقات په حق له نوموړي وایي
د وزیر اعظم منموهن سنگھ او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ترمنځ ملاقات په بنیادی توګه د دې خبرې باوري کولو د پاره وو چې سیمه کې د امن مذاکرات بیا د سره پیل شي. د دې ملاقات دوه اهمې موخې وې. لومړی دا چې د دواړو ملکونو بد اعتمادي ختم کړي شي او دویمه دا چې داسې چاپیریال جوړ کړي شي چې ورسره د مذاکراتو ګټورې نتیجې راوځي، ځکه چې د دې خواږه به په خصوصي توګه د دواړو ملکونو اولس ته رسي او اوس موږ په داسې ځای ولاړ یو چې اعتماد بحالېدو اړخته روان دی.
مشال ریډیو چې کله د تجارت او امن لړکې د هندوستان او پاکستان د تعلقاتو په اړه د ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو نو هغه وویل چې د ټولې سیمې د ترقې په لار کې د دواړو ملکونو خراب تعلقات خنډ دي او باید چې په دې ډېر وړاندې غور شوی وو. دی وایي
هندوستان دونه لوی مارکیټ دی کاغه مونږ دی وایي سم والو زمونږ بلا تجارت بکی دی. سره چې د هندوستان کم مال چې دی سنټرل ایشیا ته ځي او مونږ ته راهداري سہولت ورکو نو مونږ ته به د هغې فائده وي او که سنټرل ایشیا نه سم مال راځي او مونږ له راهداري سہولت ورکو د هغې پیسې به راځي کاغه دی حتی کې تیل او ګیس پایپ لاین نه کو ساتي. نو زما په نظر کې تجارت کې هم فائده ده، امنیت کې هم فائده ده او کوشش پکار دی چې دی کې مونږ نور پرمختګ وکړو. جمهوري حکومت دا فیصله ډېرې ښې دي چې هندوستان سره امن کوشش کوي او دا کوشش چې کم مسلې متنازع دي هغه په شا باندې دي.
د یادونې وړ ده چې سارک د سویلي ایشیایي ملکونو د مرستو تنظیم دی چې پکې پاکستان، افغانستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال، مالدیب او بوټان شامل دي او دې ملکونو خپلو کې د مرستو او تجارت مختلفې لوزنامې هم لاسلیک کړې دي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات تحصیل کابل نیک پیخیل امن جرګې مشرانو ویلي دي چې سوات کې به د وسلوالو مخنیوي جاری ساتي او سوات کې مستقل امن لپاره دی د سیمې لویه جرګه راو بلل شي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې.
د سوات تحصیل کابل نیک پیخیل امن جرګې یو شمیر غړو په ګډه سوات پریس کلب کې هنګامي خبری کانفرنس کې خپل وینا کې دا خبره په ډاګه کړه چې دوی به د سوات تحصیل کابل سیمه کې د وسلوالو طالبانو د یاري خپل هلې ځلې اونه دروي، او په ګډه به د وسلوالو طالبانو په ضد د قومي لشکر په ذریعه د حکومت سره په مرسته د وسلوالو مخنیوي کوي. د امن جرګې مشر سیف الله خان په دې مخا وویل چې د دوی په ملګرو بریدونه کیږي، ولې دوی به چرې هم د وسلوالو طالبانو د یاري خپل هلې ځلې اونه دروي. سیف الله خان په دغه مقام مشال ریډیو ته وویل چې پټشوي وسلوال دې زر تر زر ځان حکومت ته حواله کړي.
زمنګ د خلکو ته سدسي ذاتی دښمنی زمنګ هم د خلکو سره نشته. خدا خلک دې راشي دې پوج دې سرندر شي ځان دې حواله کړي چې دې ملک د امن قائم شي. چې در سو پوری دی بهر نه سو پوری به بهر ګرځي، یو وار به راځي ځان به حواله کړي. ټول کوړمو ته هم تکلیف دی، خلکو ته هم تکلیف دی، دغه تکلیف ته هم ختم شي. دا کوړمو سره هم غم دی چې هغه ته هم دا تکلیف ختم شي.
د امن جرګې یو بل مشر سید انعام الرحمن ویل چې اولس اوس دوی سره ملګری دي، سیمه کې وسلوال نشته، بیا هم وړې وړې واقعې کیږي، دغه به هم ډېر زر منه کړی شي.
د خدای لک لک شکر دی، موږ به خلکو کې شعور پیدا کړی دی. دغه خلکو کم پروګرامونه چې دي دغه خلکو نه پرت ته، او امید دی که خیر چې ډېر زر ان شاء الله تعالی زمونږ جدوجهد جاری دی، او دغه خلک په خپل نامړو ارادو کې زمونږ څنګه چې مشروع دي کامیابیدون نه دي. حکم د چور بلیږي نه بصیر سو وخت پوری لاغې نه بصیر کوي. امید دی چې دا بصیر بم ډیر زر پناشي، او موږ په دې علاقه کې امن غواړو، موږ خوشحالي غواړو، موږ ترقی غواړو، موږ تعلیم غواړو، او دغه خلک دغه خلاف کوي.
د امن جرګې ترجمان ابراهیم دیولای په دې مخه تجویز وړاندې کړو چې سوات کې امن ټینګړی شوی دی، او د دې امن قائم ساتلو لپاره د ټول سوات څخه لویه جرګه راوبللی شي چې سیمه کې امن پزیوي.
د شاګرد یو مخصوص طبقې یو مخصوص ډلې دښمنان نه دي، هغه د انسانیت دښمنان دي، د پاکستان دښمنان دي، د قام دښمنان دي. نو په دې بنیاد باندې زم چې د وخت ضرورت ده چې موږ د سوات ټول قومي مشرانو ته دعوت ورکو، ټول پارټو ته دعوت ورکو، مکه مختلف مکه د فکر ته دعوت ورکو چې د سوات په سره باندې د کم از کم یو ګرینډ جرګه تشکیل شي، او هغه کې باندې په خیل قومي امن جرګه د هر قسمه بغض حساسه تک نظر نه بالاتر د هر قسمه قربانی ولکور ته تیار دي، ځکه چې دلته کې د ډیرو قربانونو ورسره امن قائم شوی دی. نو چې دوباره د امن متاثر نشي، او دغه لپاره موږ له مشترکه او مصوبندۍ په کار دي په دې حکیمه د ماته تجویز دي.
د یادونه وردا چې د خالی پورس د نپکی خیل امن جرګې جنرال سیکرټر کریم الهادی باندې په کانجو ټاونشپ کې ناسرګند وسلوالو د لاسي بم حمله کړې و چې پکې د هغه بشمول درې تنان سخت چوبل شي وو، او تیر وختونو کې هم د امن جرګې یو شمیر غړي وسلوالو په هدفي وجنو کې پندخه کړې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د سند صوبې ټټا ضلع سره نږدې په نېشنل های وې سړک د بس او فلاینګ کوچ جنګېدلو له امله خواب شا 22 کسان مړه شوي دي او 24 نور ژوبل شوي. د ټټا ضلع د پولیس چارواکي وایي چې دغه پیښه د تیز رفتارۍ له وجې مخې ته راغلې ده. تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د ټټا ضلع د پولیسو مشر محمد علي وسان په خبره دغه پیښه د اتوار په ماخام د کراچۍ نه شقیق ته تلونکي بس او ټټې څخه کراچۍ ته راتلونکي پلاینګ کوچ د یو بل سره په تیز رفتارۍ د جنگېدو له وجې مخې ته راغله. نوموړي په پیښه کې د رامنځته شوي مرګ جوبلې په اړه مشال رېډیو ته څه داسې وویل. دی وای پیخه کې 2 کسان مړه او 4 نور جوبل شوي دي. زخمیانو کې د ځینو حالات د اندېښنې وړ دي. زخمیان د ژغورنې ادارو کراچۍ سیول هسپتال ته رسولی دي. د عیني ګواهانو په وینا بس په پلاین کوچ ورغورځېدلی چې له وجې یې پلاین کوچ کې ناست ټول کسان د پیښې ښکار شوي دي. د ژغورنې ادارې ایدي ویان انور کاظمي مشال رډیو ته ویلي چې د دوی رضاکارو د اوسپنې د ارو په ذریعه د پیښې ښکار شوو ګاړو برخې غوڅې کړي او مړي او زخمیان یې ترې راایستلي دي. د یادونې وړ ده چې پاکستان په زیاتره سیمو کې د خرابو سړکونو او هم د موټر چلوونکو ترمنځ د تیز رفتارۍ له وجې زیاتره وخت دغه ډول پیښې رامنځته کیږي چې پکې یو شمیر خلک د دغه ډول بدمرغه پیښو په ترڅ کې پل ژوند د لاسه ورکوي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
په کورمه ایجنسی کې ډرایورانو د مسافرو نه د خپلې خوښې کرایه نه اخلي، چې مسافر وایي د روډ د بندېدلو په وجه ډرایورانو د سدې او پېښور کرایه نه مخکې زیاتې کړې وي، خو لارې پرانستلو نه پس اوس هم ډرایورانو زیاتې کرایه نه برقرار ساتلې دي. د سیمې نه مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی رپورټ لري.
په کورمه ایجنسی کې ډرایوران د مسافرو څخه د خپلې خوښې کرایانی اخلي. مسافر وایي چې روډ د بندېدو په وجه ډرایورانو د سدې او پېښور کرایانی زیاتې کړې وي، خو ولې لارې پرانستلو نه پس اوس هم ډرایورانو جګې شوي کرایانی برقرار ساتلې دي. په دې هکله یو مسافر مشال لډیو ته سداسې وویل:
ما محمد جمیل بشارو اوسېدونکی یم. 400 روپۍ ماغه کرایه ده، ماکه په جنین ورتلو ماغه کرایه وا، اوس کا په بل روډ ورڅو انده کرایه ده، کرایه نه ده کوم. او دې باندې خپل قوم چې کوم دې غور وکړي او د فکر
واضح ایجنسی کی 2001 نه مختلف شخړو په وجه د سیمې لارې بندې شوې وې. مسافر وایي چې په دغه وخت کې به د سدې نه پېښور ته د کوزي او منځني کورمې خلکو به د مین روډ پر ځای وګدو او غرایزو لارو سفر کولو. دوی وایي چې د روډ د بندېدو په وجه خلک سختو مشکلاتو کې وو، او اوس په کورمې ایجنسی کې امن راغلو او لارې پرانستل شوې. خلک ډېر خوشاله دي، خو دوی وایي چې حکومت د لارې بندېدو په لړ کې زیاتې شوې کرایانې کمې کړې.
بلخوا
مشال لډیو سره د خبرو کولو په وخت د پېښور په اډه کې د سدې ډرایورانو وویل چې د یو څو وجوهاتو په وجه جګې شوي کرایانې بیا کمولو ته دوی تیار نه دي. انتظامی چاروا کے تحصیلدار باغی بستان سر د ٹیلیفون پلارے تماس اونی والو نو مشال لڈو تد لارو د بند دو پوج جگی شیوی کرایا نو دبیا کمولو پہ حکلا سدا سے اویل مسافر وای چې گرانے گرانے پدے وقت کے روڈ د بندے دو پوجا جگی شیوی کرایا نے دبیا کمے دو سارا دوی په مشکلاتو کے کمے رات لیشی. طارق اورگزی، مشال ریڈیو، کورم ایجنسی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د خوست په ختیځه برخه کې د پرتو چینه او مهدی خیلو قبیلو ترمنځ هغه لانجه چې له ډیرو کلونو راهیسې د یوې لانجمن ځمکې د ملکیت پر سر روانه وه، د یوې قومي جرګې په پایله کې حل شوه. په دې اړه نور تفصیل د خوست نه د نقیب الله متنوال په رپورټ کې اورو.
د یکشنبه یا اتوار په ورځ په همدې اړه جوړه شوې جرګه کې د دواړو خواوو قومي مشران خوښ وو، ویلي چې وروسته له ډېرو کړاوونو او تاوانونو د بې طرفه مسلحینو په منځګړتوب د لانجې ته د پای ټکی کېښودل شو. دوی ویل چې یا د لانجه په تیر کې د ځینو مغرضو کسانو لخوا د بدۍ تر پولو رسېدلې وه چې یو او بل ته په مورچو کې ناست وو.
نن ورځې توسې عملي د مداخلو کوم کسه چې الحمدلله پرون د دې ورونو په منځ کې مشکل موجود وو، یو بل ته مورچې نیولې، یو بل په لار نه تلل، او نن ټول وینې چې په دې ځای کې موجود دی په خندي خپل جام خپل خلقات کې.
ان شاء الله مونږ خپل اخلاص دا واکم ور کړه دا مونږ ګوت هم سره پولي ګولې دي. تاسو ته دا پاتو به چار سړی چې ګوت ولګي امضا وکي، ها د خپل امضا د خپل ګوت نه نشي چې دا، ها ویلې ځای محکمه هم ګرموي، ها نرخ هم ګرموي، شریعت هم ګرموي.
د مدخلو د قوم یو تن مشر ګلنواز د دې لانجې پاړوند ویل چې یا د موضوع د خوست محاکمو یعنی عدالتونو سربیره سترې محکمې پورې هم رسولي او له امله یې په ملیونونو پیسې هم لګولې وې. خو د دې دعوا او لانجه هم داسې پاتې وه.
موږ ډېر مصرفونه وکړل، بیا دغه خلک رامنځته شول کنه، مصرف موږ څه نتیجه ورنکړل، که د خیر لارې کومه نتیجه پیدا شول دا بغشي. بیا په اداغه موږ ټولو سره خوښه کړه، ټول خلک لیدلي وو، دولت مثال ملکان مشران سپوږمۍ وټل، موږ دا خپل دا خلک لازم وګڼل چې مشفق صاحب وو، د ډاکټر نور علي وو، د ته واک ورکړو.
د جرګې یو مشر محمد ابراهیم مشفق چې د دواړو قومونو ترمنځ د لانجې په هواري کې زیات کار کړی، په خپلو خبرو کې ویل چې دواړو لوریو په دوی باندې باور وکړ او دوی له کوم غرض پرته فیصله ورکړي او د لانجې ته حل وموند.
هغه اعتماد خبره وه چې هم په مو لرلو هم په ده لرلو، بالاخره کومه هماغه کور وکړو چې کومه فیصله سل په سلو موږ تضمین دا ده چې موږ شورا جوړه کړه. هغه شورا ایسو بغا خپل مختصي هیڅ کلم لنجي کړی نه دی، مونږ لروی نه، مونږ تضمین مکمل دار څه زیته ورسیدل.
په خوست کې ډیره دا ویو لنجي د زمکو د ملکیت پر سر دی چې ځینی وختونه پکې د خېلو خوترمن نختی او مرجوبل هم کیږي، خو په دې ورستیو کې ځینی د مسلحینو لخوا حل فصل شوی هم دی. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نتیر شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ لارې د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
مشال ریډیو ته غوږی تاسو لپاره اوس یو مطبوعاتي کتنه لرو. دی ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې راغلی، په یورپ کې کله هم کوم هیواد نه چې امیر لري شوی هلته تهذیب وده کوي او پرمختګ کوي، خو مسلمان هیواد دونه دا ډول کم مثال نه لري، ځکه چې دلته د مذهب په نامه پورته کړل شوی ګامونه د جمهوریت لاره بندوي. د مشال ریډیو همکار منور شاه د دې مقاله مهمې برخې وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون د خالد احمد لیکل شوی یو مقاله خپره کړې. لیکي په شلمه پیړۍ کې د استعماري قوتونو نه آزاد شوي زیاتره هیوادونه ښه کار کردګۍ ښودلو کې ناکامه دي، چې پکې یوازې یو څو په جمهوري او اقتصادي توګه په کامیابۍ سره یوویشتمې پیړۍ ته اوښتې دي. خو د لیکوال په وینا په دې آزاد شوي هیوادونو کې زیاتره مسلمان هیوادونه د ناکامۍ ښکار دي، او د دغه هیوادونو امیران چې ځینې یې د پخواني دوه قطبي دور پالیسۍ پر مخ بیایي او خپل لستا رومانوي مقاصد وړاندې کوي، هم دغه ډول د رومانوي مظاهرو سره مخامخ شو چې ځوانانو یې خپل هیوادونو کې د آزاد جمهوري نظام راوستلو لپاره ترسره کړي او له وجې دغه امیرانو واک د لاسه ورکړو. خالد احمد لیکي چې بل لوري ته که د عراق نه صدام لاړې نو اوس هم د ناآرامۍ ښکار دی. مصر کې حسنی مبارک د واک نه لرې شو، خو لا هم د پرمختګ په لاره سم نشي تللی. د لیبیا مستقبل هم واضح نه دی، او همدغه راز که د پاکستان نه امریت ختم شوی دی نو هم جمهوریت پکې په سمه توګه پرمختګ نه دی کړی. دی ایکسپریس ټریبیون په دې مقاله کې لیکوال وړاندې وایي چې په مسلمان هیوادونو کې د خلیج هیوادونه د خپلو منډیانو له وجې روان دي، او که خپلو هیوادونو کې یې چینی اقلیتونو باندې د اسلام نافذولو هڅه ونه کړه نو ملایشیا او انډونیشیا هم د خپلو بازارونو له وجې کامیاب دي. خالد احمد زیاتوي چې په یورپ کې کله هم کوم هیواد نه امیر لري شوی هلته تهذیب وده کوي او هیواد یې پرمختګ کوي، خو مسلمان هیوادونه دا ډول کوم مثال نه لري، ځکه چې دلته د مذهب په نامه پورته کړی شوی ګامونه د جمهوریت لاره بندوي. لیکوال وایي په دې هیوادونو کې امیران د سامراج خلاف په وینا کولو هغه خارجه پالیسۍ خپلوي چې له وجې یې امیران مضبوطیږي او هیواد یې یوازې کیږي. بلخوا دوی خپلو لسته دا باور ورکوي چې استعماري قوتونو یې د هیواد ګټې ځانته کړي، او اوس به د سرمایه داري نظام پر ځای د سوشلیزم د لارې دغه ګټې ولسته ورسولی شي. د دې تر څنګه دوی ځان د سرمایه دارانه نظام لرونکي هیوادونو نه لرې ساتي وساتي او دا خبره هم د دوی د پرمختګ او وده په لار کې خند جوړ شي. خالد احمد وای په دغه مسلمان هیوادونو کې د پاکستان حالت یو څه ښه دی چې د وار وار امریت راتلو له وجې د هیواد کې خلک جمهوریت تلیواله دي، خو اوس هم ځینې خلک پکې داسې شته چې جمهوریت ورته د اسلام خلاف ښکاري. د دې ترڅنګ پاکستان کې دا خبره هم ډېره کیږي چې که اقتصادي حالت یې هر څومره خراب شي دوی به د نورو هیوادونو نه سوال نه کوي. دا راز کې نړیواله ورورولي یې مسلې هوارول غواړي، نو هم په داسې حالاتو کې د مشکلاتو سره مخ وي.
په پېښور کې د غرمې درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه لبور شو منور شاته.
نن د اټک سره نږدې د پاکستان د فضايي یو تربیتي جهاز د پرواز پر مهال غورځېدلی او پایلټ پکې مړ شوی دی. د ترکمنستان صدر ویلي د پاکستان سره به تجارتي او اقتصادي تعلقاتو ته وده ورکوي. افغان حکومت د طالبانو هغه دعوه رد کړې چې پکې طالبانو ویلي دوی د راتلونکي لویې جرګې امنیتي پلان ترلاسه کړی. د افغانستان په حقله د راتلونکي بون کانفرنس د تیاریانو په لړ کې به په کازاکستان کې یوه غونډه کیږي. ایران ویلي د عرب لیگ لخوا د شام غړیتوب ځنډول ګټوره فیصله نه ده. او ترکی په شام کې په خپلو سفارتونو د بریدونو په حقله د خپل غم او خفګان نه شام خبر کړی دی.
روغتیا او درملنه.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست او د روغتیا او درملنې خبرونې ته مو زه پامیر ساحل هرکلی کوم. په نننې خبرونه کې موږ د مور او بچی په روغتیا غږیږو، د دې په صحت غږیږو، د هغه میندې چې حامله دي د هغوی په صحت غږیږو او د هغوی ته څه کول پکار دي، آیا ډاکټر ته په بیا بیا بیول پکار دي او که نه چې په سیمو کې زیاتره سیمو کې هغه ډاکټر ته نه بیول کیږي. تاسې مشال راډیو ته غواګیاست او داسې په دغه خبرونه کې له موږ سره رابطه کولای شي. او ډاکټر محب الله سباون به ما سره د ټلیفون په کرخه راځي او هغه سره به خبرې کوو په دې موضوع باندې. ډاکټر محب الله سباون صاحب، ستړی مشي.
سلامونه پامیر صاحب، ستړی مشي.
څنګه یې؟ تاسې ښه یاست؟
الله فضل دی، خیریت دی.
صحیح. نو ډاکټر صاحب، په دې موضوع باندې نن موږ ځکه دا موضوع انتخاب کړی دا چې په پېښور کې د ماشوم او د مور د صحت په اړه ونیل مانځل کیږي، یو ان جی او د هغې لخوا دا ونیل مانځل کیږي چې دا شعور بیدار کړل شي. نو په دغه خبرونه کې به موږ سره خلک هم برخه اخلي، هم د اس ام اس للارې او هم به را سره د ټلیفون للارې دا خلک برخه اخلي، خپلې پوښتنې به له تاسې کوي او تاسې به ځوابوي. نو د هغې لپاره اړینه ده چې د ټلیفون شمیرو ته ورشو. صحیح دی ډاکټر صاحب؟ صحیح دی. ټلیفون شمیرې به اعلان کړو او تر هغې وروسته به بیا تاسې دا ټلیفونونو باندې راته ټلیفونونه وکړي او ډاکټر را سره دی، له هغه به پوښتنې وکړي.
د مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونو ته په دیش میرو ټلیفون کولای شئ.
00420-24-23-15
کله چې مو اړیکه ټینګ شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
د ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د موبایل د پیغام لراره هم موږ ته پیغام راوستوي او د هغې لپاره شمیره داد.
مشال ریډیو ته اس ام اس راولېږي.
بالکل، تاسو اوس کولای شئ مشال ریډیو ته د اس ام اس لراره خپل پیغامونه راولېږي. د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
03325333
نو بیړه وکړئ، همدا اوس موږ ته اس ام اس راولېږئ.
روغتیا او درملنې خبرونه ته غواګیاست. ډاکټر محب الله سباون ما سره د ټلیفون په کرخه دی او له هغه پوښتنه کوو. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې په پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې د ماشوم او د مور صحت ته ستاسو په نظر څومره پاملرنه کیږي او آیا دغه پاملرنه چې دا کافی ده که نه، کوم کیسونه سره تاسو مخامخ شوي؟
پامیر صاحب د نننۍ اونۍ چې کوم دلته نمانځل کېږي په پېښور کې ډېره ښه موضوع تاسې انتخاب کړې ده. د دې نه مخکې به زه اورېدونکو ته ووایم چې ولې دا ډېره مهمه ده چې موږ د دې په هکله باندې یوه پوره ورځ یا پوره اونۍ موږ د دې دپاره منتخب کړې ده د مور او د بچي د صحت په حواله سره. د دې یو څو وجې دي پامیر صاحب. یو خو دا ده چې موږ چې څه ته انفنټ مارټیلیټي ریټ ویو یا د ماشوم د مړ کېدو شرحه او د مور د مرګ شرحه چې کومه ده هغه په پاکستان کې ډېره خواشینی ده. یعنی که زه ووایم چې زر ماشومان په پاکستان کې کم پیدا کېږي نو په هغې کې شپږ اتیا ماشومان مړه کېږي او یو لک ماشومان چې کله میندې چې کله ماشومان پیدا کړي نو په هغې کې دوه سوه شپږ اویا میندې چې کومې دي هغه مړې کېږي. او دا هغه دي چې کوم زمونږ سره راجستر شوي دي. کوم چې د دې سره راجستر شوي نه دي نو هغه د یو دغه یو سټډي مطابق هغه چې کوم دی نو هغه د پنځه سوه پورې دی. مطلب یو لک میندې یا یو لک ماشومان چې کله پیدا شي نو په هغې کې پنځه سوه میندې مړې کېږي. او دا د هغه وجوهاتو نه مړې کېږي چې په هغې ته موږ مرض نه شو ویلی. که هغه مرض نو بیا به دا دونه د خواشینۍ وړ نه وه. خو دا مرض نه دی. پرېګننسي یا حامله کېدل دا یو عارضي خبره ده. دا لکه عام چې څنګه موږ ساه اخلو خوراک کوو دغه شانتې دام یو د ژوند یوه برخه ده. او دا مرض نه دی چې د دې د وجې نه مړ شي. نو په دې کې صرف دومره ده چې زمونږ په علاقو کې یا مونږ د برې لرې پښتونخوا خبره کوو نو په دې کې په میندو کې یا زمونږ په معاشره کې هغه شعور نشته دی.
صحیح.
یا که مونږ د دې ملکونو بحث وکړو د پاکستان او د افغانستان یا دغه شان د سریلانکا شو ورسره هندوستان شو په هغې کې که مونږ حساب وکړو نو پنځه لکه میندې هر کال مړې کېږي. او په دې په ټوله دنیا کې پنځه لکه مورګانې مړې کېږي او په هغې کې پنځه نوي فیصده چې کوم دی دغه ملکونه چې اوس ترقۍ په لور روان دي لکه پاکستان شو سریلانکا شو بنګلادیش شو په دې ملکونو کې دي. او د هغې وجه صرف او صرف دا ده چې زمونږ په هغه علاقو کې زمونږ په سیمه کې شعور نشته دی چې د مور کله حامله شي نو د هغې به موږ کم خیال ساتل دي. د هغه به د خپل مرض تشخیص په چا باندې کوي کله به ځي ډاکټر لا کله به نه ځي ډاکټر لا ماشوم له به کم خوراک ورکوي په خپله به کم خوراک.
نو ډاکټر صاحب
هغه عامې خبرې دي
دغه خبرې چې موږ نن ورباندې باس کوو حامله دار ښځې نه به شروع کوو چې حامله ښځې او د هغې ته څه کول پکار دي اول څه کول پکار دي ډاکټر ته باید څو څو ځل لاړ شي څه قسم خوراک باید وکړي
پاره کې پانرو زمونږ ته د دې منګ خپل د دې خپل کمپونېټ خپل اجازه چې پاره کې منګ یو ته انټرنیټل کیر ویو چې کله ماشوم په ګډه شي د مور داغه نه د ماشوم د پیدایښ ته وخت پورې د انټرنیټل کیر وایو. په دې کې خپل داغه دي د مونږ چوکو د ملل متحد د صحت ادارې داغه د پاره خپل وزټ دي داغه خپل د ډاکټر ته د تلو د پاره داغه خپل تل مقرر شوی دي. هغه کې زیات هم دي کم هم دي. او زیات چیزګي چې کوم مونږه معیار ټاکلې شوی دی داغه د فوندارې چې اولنې چې کله په ماهواری ودریږي او هغه ته دا پته ولګي مور ته چې دا اوس حامله شو نو په کار د زر نظر هغه کلینیک ته باید لاړ شي او هغه کې هغه تشخیص وشي چې او دا حامله ده. بیا د روان د اتهشتمې هفتې پورې یا د اومې میاشتې پورې په کار چې په میاشت کې یو ځلې دا د خپلې کمر په هغه علاقه کې چې کومه ښځه نه ډاکټره ناستې په بیچو په لیول باندې یا د تحصیل هیډکوارټر هسپتال په سطح باندې هغې ته په میاشت کې یو ځل لاړ شي د اوو میاشتو لپاره. بیا د نهمې میاشتې پورې بیا په کار ده چې هغه دوه جمعې پس چې کوم دی یو ځل خپل ډاکټر سره هغې دپاره خپل کارډ جوړېږي خپل ریکارډ د هغې هغه هلته رجستر کېږي. نو بیا به په دویمه هفته باندې به یو ویزټ کوي د نهمې میاشتې لپاره او بیا د ماشوم د پیدایشه پورې بیا په هره هفته کې هغه هلته ځي او خپل ویزټ به کوي. د دې ویزټونو مقصد صرف او صرف دا دی چې هغه مرضونه چې هغه یوې حامله ښځې ته کېدی شي او د هغې نه د هغې یا د هغې د ماشوم مرګ واقع کېدی شي چې هغه مور ته پته نه لګي نه د هغې د فامیل بل یو غړي ته داسې پته لګي، خو چې کله هغه هسپتال ته لاړ شي په هسپتال کې د هغې په وخت باندې تشخیص وشي، او دا هغه وجوهات دي چې د دې علاج هم ممکن دی او د دې نه د دې مخنیوی هم ممکن دی. که چېرته دوی خپل ویزټس په خپل وخت باندې وکړي، د دوی به پته ولګي چې دوی د وینې کمی دی، د دوی د ګردو انفیکشن دی، دوی ته د سا تکلیف دی، د زړه تکلیف دی، هر څه چې هغه ټول الټراساؤنډ پورې د دوی ټول معاینات کېږي او هغو ته ښودل کېږي چې ستا مرشت یا نشته دی، یا ته دا واکسین وکړه دا مه کوه. د هغې نه چې کله تشخیص وشي د مرض، نو د هغې سره بیا د هغې مخنیوی هم ممکن دی، او د هغې سره به د مور او د ماشوم د مرګ شرحه چې کومه ده هغه په
پاکستان. ډاکټر صاحب، په دې موضوعاتو په دغه ناروغیو باندې به هم غږیږو، خو زه یو ځل بیا د ټلیفون شمیرې اعلانومه چې اورېدونکي واوري او له موږ سره په دې باندې رابطه وکړي.
د مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونه ته په دیش میرو ټلیفون کولای شئ
00 24 21 15 00 24 21 15 00 24 21 15 00 24 21 15.
کله چې مو اړیکه ټینګ شي، ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او ډاکټر محب الله سباون را ما سره د ټلیفون په کرخه دی، او په د مور او د ماشوم د صحت په اړه غږیږو، او خلکو سره به هم د خلکو پوښتنه به هم اخلو، او د ډاکټر سره به هم په دې باندې باس کو. دا روغتیا او درملنه خبرونه د مشال رادیو ته تاسو غواګیاست. اوس یو کس ما سره د ټلیفون په کرخه دی، له هغه سره په دې اړه باندې خبره کوو، پوښتنه معلومه. ستړی مشه څوک یو لکم زیاده ټلیفون کړی؟
جی عبدالصادق د بنو نه خبرې کوم. جی
صادق صاحب، د مور او د ماشوم په صحت باندې غږیږو، ډاکټر محب الله سباون را سره د څه پوښتنه ترې لري؟ صادق صاحب، صادق صاحب غږ دې سم نه راځي. صادق صاحب کلک تخپل زی ته تغیر ورکې چې دا سیګنل دې برابر شي، نو خبرې به را سره وکړي. غږ دې سم نه راځي.
بس اوس بس صفاش یاو سیگنل اوس راله مکمل شو. جی
صحیح اوس وای تاسو
ما تاسو پر پر دي دا کم سے دی اوس او خو دل چې ډاکټر سره د مشوره او کې ډاکټر ته د لاړ شي دا به یار څه په پیسو کوي کدا بس ټیک دی. نو کې کې دا کم سے دی او خو دل چې دا دغه کېږي ټیسټونه کېږي او سره کېږي او تاسو کېږي.
چې دا مفت دی او که پیسو دی؟ ڈاکٹر صاحب دے جواب بتا سی ورک
پامیر صاحب د دې ورور صادق صاحب د بنو نه خبرې کولې چې دا کوم ټیسټونه کیږي دا مفت دي یا د دې پیسې اخلي. د دې په حواله باندې به زه دا خبره وکړم چې اول خو د دې مور د صحت د ایم این سی ایچ د پاکستان یو اداره ده، هغه په ټولو علاقو کې په هر بیچو کې یو زنانه ډاکټره ناشته ده، او دا ټول ټیسټونه د بیچو په لیول باندې دا کم تشخیص کیږي. دا ټول د بیچو یا د ورکوټي د کلی د هسپتال په لیول باندې دا ټول هلته شته دي، موجود دي، کیږي. او که دوی چېرته دا پرایویټ هم کول غواړي، نو په تېرو ورځو کې مونږ ما د دې لپاره خپل موسسې لپاره ما بجټ جوړو، نو 300 روپۍ د دې باندې ټوله خرچه راځي. دا دونه ګران ټیسټونه نه دي، دونه
قیمتي
نه دي. که مونږ چېرته وګورو، که چېرته مونږ یو پرایویټ ډاکټر لورزو او یا مونږ چې وای چې کویکس لکه لورزي داسې کسان له حکیمان له هغې نه زرګونو روپۍ لګوي، نو په یو مور باندې 500 روپۍ لګول دا دونه زیاتې نه
دي. یعنی یو خو
د صحت نه خو دا
ټلیفون په کرخه دی. ستړی مشه څوک یو لکم ځای؟
السلام علیکم، زه عبدالرزاق شین خبرې کوم.
شین رزاق صاحب خبرې کوي. رزاق صاحب، ډاکټر نه بس پوښتنه لري.
ډاکټر زه دا تاسو کوم چې ما سمین ډډ دی، او دویمه خبره دا ده چې کوم صحیح زنانې ایمیل دي، یعنی سمین ډډ دی هغه په خنور نقصان خو نه رسیږي.
ډېره مننه، خوشاله اوسې رزاق صاحب را سره د ټلیفون په کرخه. او ډاکټر صاحب، د خدای یو داسې پوښتنه وکړه چې زما په نظر د مور او د بچی له صحت سره د دې څانګې سره دومره تړاو به نه لري، خو به هر حال که تاسو ځواب ورکړئ.
پامیر صاحب کدار لګه پښتنه تاسو تکرار کئ
دوی دا وای چې سیمنز چې دی دوی هغه مړه دی دا خو بتاوان نه رسی خزیته
بل دی نه لاو
همدا پښتنه کړو چې دا خو بتاوان نه رسی
دا خو عبدالرزاق رو چې دا کم دغه وکړله سیمن چې کوم دی دا هغه د پارم د ملل متحد د صحت د بخښ خپل یو دغه دی خپل یو کرایټیریا د دې لپاره جوړ کړي یو معیار دغه لپاره جوړ شوی دی چې 15% پوری کدا ژوندی او 55 د مړی نو دا څه نقصان نه رسوي څه خبر هم نشته دی او کچرته دی کې اوس خو نن سبا جدید ټکنالوژي دونه حد پورې راوتی ده کدا ډیر کم مقدار کې هم ژوندی نو د دې علاج شته دی چې د دې ماشومان پیدا شي خو زم د خبرې نه زما مقصد دا دی چې د دې څه نقصان هم نشته دی
صحیح یو بل کس دی را سره د یعنی تاوان نشته او د ماشومان پیدا کولو لپاره هم دوی علاجونه موجود دي د ملګرو ملتونو لخوا
علاجونه موجود دي هغه کنسن د سره
صحیح یو کس سره د ټلیفون په کرخه د استړې مشه څوک او لکم ځای
هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک یې لکم ځای د ټلیفون کړی صاحب
زما محمد خالق سم کنه خبرې کوم تعلق مند کوم جنسې سره د اوسه زبانه خبرې کوم
ښه پښتنه بچا کوي د مور او د بچي د بچي د صحت پاړه د ډاکټر
پښتنه مدا ده چې اوس د ډاکټر صاحب حکومت خبره وکړه د همغوړې دی
ښه
زه اوس په کلی کې نه یم خو زمو کور نه رسو یو خورډونه کچا دي ډېری خراب لیارې دي اوس دا حکومت حمل ولا زنناوي او دې لپاره د به نقصان خطره وي
ښه
نو دویمه خبره دا ده چې حکومت د زنانه ډاکټرانو دی وخیله د بشو ولا صدا مفتي دي دغه ته مو څو څو ځله زنانه راوستي دي دا همونه ډېر غټي پیسې په هر یو تیس باندې پیسې مونږ خالي دا همو ته مفتي علاج نه کوي
ښه صحیح دي
ها
نو د خو د حکومت ډاکټر نه دی نو ته زبستا دا پښتنه دی ډاکټر ته ورمخامخ کم چې دا سلاري چې په کوم لارو باندې راځي یا غلطه څه قسم احتیاطي تدابیر وکي چې مور او بچای دواړه بچ پاتې شي د حمل په وخت باندې
او یو خو دا خبره وکي او بل دا خبره وکي چې اوس د کی کا د مور څه کله بچا پیدا شي دین ورسته بیا د بچی ورنوم بیا د سیافتو په تو ضروري وي بیا بس ته ختم شي
څنګه دا پښتنه کته یو ځل بیا وکي
او څه کله دا مور بچا پیدا شي او بیا بچا بم بیا افتو په افتو راوړي د سپیټل ته کا بس وشه زیور پیدا شو وشه بیا وشه ختم
ښه سید ډیر ښه سید ډیر مننه خالق صاحب بس تاسو رادیو اوري دا درته جواب درکې ډاکټر صاحب لومړی خدا دې چې د کور مینه راضی تاسو خو پښتنه واوري دې نو که جواب ورته ورکې
پښتنه مې واوري دلې پامیر صاحب یو خو د دوی دا پښتنه وا چې د دوی سرکونه خراب دي د سرکونو په حواله سره خو به یو دای چې بیچو چې کومه جوړ شوی اوبېسک هیلث یونټ هغه 40 کیلومتر کې دنه په هر کلی کې جوړ شوی دا د هر یونین کونسل کې دنه جوړ شوی دا او هغه ته خو پیدل نه پلی شوی حامله خزره پر پیدل تل دا څه د نقصان خبره نه ده او که او زه امید لرم دونه بم خراب نه یعنی دونه دغه بنې چې هغه کې حامله خزه چې کوم ده الته نشي تللې خو که هغه سر تر څنګه هغه څه نور مرزونه هم لري نو هغه کې دامه چې کوم ویزټ سویلا د دې پیسې باندې د یار لس ویزټ جوړیږي دوی کم ویزټ سم شي کولې چې په هغه کم ویزټس کې دا یو چې کله حامله شي هغه وخت کې دلاړ شي بل د سلی رښتمه می هفته پوري یعنی شپږم میاشتې پوري دی وزل لاړ شي بل داغه نه د شپږشتمه او د اتشتمه هفته په منځ کې وزل لاړ شي او بل په شپږ دشتمه هفته باندې په نهمه میاشتې کله پوره شي لاړ شي نو دا څلور وزټ شي عامو کې نو په هغه کې د دې کم مرزونه په دې مختلفو وختونو کې راتلی شي داغه تشخیص کې دی شي داغه مخنیوي هم کې دی شي نو دا څلور وزټ شکه دوی وکي هم د دوی لپاره دا ډیر زیات ګټور به ثابت شي دا ډیر وزټ شي
صحیح په افغانستان او په داسې نورو قبایلی سیمو کې دا د سرک ستونزه هم چې کله دغه کې نو په داسې حالاتو کې قسم احتیاطي تدابیر تاسو وینئ چې په گاډي کې کله سفر کوي ډیر لری روختونونه هغه ته بيول کیږي حال ته بیا څه قسم په دې موټر کې تدابیر اختیار کی
موټر کې یو خدای رچی په مور د پاره چې کله هم هغه حامل شي دغه د پاره دار چې د درون وزن پورته کول چې کوم دی یا درون کار کول چې کوم دی یا د شي لارو باندې تل چې هغه کې مونږ یو چې ډیر زیات پاره کې کنده کپری او پاره کې ډیر زیات دغه نو پاره کې احتیاط صرف کول شي خامخا چې هغه کم ډرایور دی هغه ته درخواست وکړي شي یا دغه چې مونږ سره حامل مریض ډیر تیز لاړ نشي یعنی چې دوه حرکتونه ونشي چې هغه ته نقصان وشي
خو دونه يرم نه د پکار لکه مونږ چې څونه په ذهن کې ساتو چې خزه حامل شول نو بس دا یو غټ مرض جوړ شو او د دینه با دونه پورې حد پورې خطرناک خبره هم نه ده.
صحیح خالق یو بل پښتنه وکړه ډاکټر صاحب. ها ډاکټر صاحب خالق یو بل پښتنه هم وکړه چې کله ماشوم پیدا شي تر
پوسټ نیټل د پوسټ نیټل ویزټس په حوالے باندې دي هغه کې د سی ویزټس دي چې کله ماشوم پیدا شي نو په هغه کې د را روانې دوه هفتو د پاره په کوم متعلق هسپتال کې په هغه کې کوم ال ایچ وی دي دا کوم پاکستان کې چې کوم شخص جوړ شوی دی نو په هغه کې ال ایچ وی چې کوم دا اولنې دوه هفتو د پاره هلته دوه ویزټس کوي هلته د ماشوم ټوله معاینه کیږي د مور هم پیسې معاینه کیږي د هغې نه بیا درستو لکه د وینو د راتللو امکان هم شته دی د اته څلوېښت ساعته پورې د هغې ټول معلومات اخیستل کیږي او هغه بیرته راځي او خپل ډاکټر ته وایي چې دا مریض اوس د صحت حالت چې کوم دی نو هغه یا د تشویش وړ دی یا په ښه کېدو دی مکمل یو پرفارمای التورزی او کورته دخکیږي خو عملی نه دی په ډیرو علاقو کې په ډیر دغه کې کزه خبره وکم په ځین ځین کې دغه مانیټرینګ خره حکومت د طرفه ځنو کې نه دی نو مور چې کوم د چې ماشوم پیدا شي دغه نه فورا روسته چې کوم د خپل متعلقه ډاکټر ته پکار په دویمه دریمه ورځ باندې وګورل شي او هغه نه دغه متعلق هیستوري واغستل شي چې وینه خو نه راځي یا کوم ماشوم پیدا شوی د ماشوم مو قتل شي خامخا مونږ چې کوم د کور کې چې کوم ماشوم پیدا کیږي یا هغه کوم چې یو زمونږ یو طریقه را روانه ده چې په کور کې خواخي چې دا یو بل مشرخه ده ماشوم پیدا کوي دا خو مونږ په دې هفته کې زمونږ خاص پیغام دادی چې دغه طریقې چې کومې دي دغه باید بند کړي شي ولی چې د مور او د ماشوم د مرګ غټه وجه دار چې دغه ماشوم او مور ماشوم په کور کې پیدا کیږي
یعنی روغتون ته وړل ضروری دي
او روغتون ته وړل ډیر ضروری دي پاره کې مختلف دغه دي په روغتون کا دو بجو نه رست بند دي نو په هغه علاقې کې ویلې چوي یا په پاکستان کې کمیونټی میډوایف نوې یو دغه شروع شوی چې په هغه ډیر زیاتې نرسان چې کوم دغه ټرین شوی دي او دغه کوم کور چې دی په کوم کې چې د ماشوم پیدا کېدی شي هغه ته هیلث هاوس نوم ورکړی شوی دی نو هغه تقریبا په هر کلی کې درې څلور سی ایم ډبلیو موجود دي په کار ده چې دغه علم دومره دی دغه دونه دی چې هغه هلته لاړ شي او کوم ماشوم پیدا شي هغه په دې باندې پوهېږي چې د ماشوم د څه وجې نه د دې مرګ کېدی شي چې ګرې نو هغه په مکمل دغه سره دونه پورې دغه شته دی علم شته دی چې هغه د دې صحیح دغه وکړی شي
صحیح ډاکټر صاحب یو پیغام را تراغله دی دلته ایس ایم ایس را لګلې دی سکندر په نوم یو کس او سکندر وای چې کله چې مور بچی پیدا کی نو ډیره زیاته کمزوري شي په داسې حال کې بیا دوا په کار ده که غذا او که خوراک په کار دی نو بیا کوم قسم خوراکونه باید وکړي
پامیر روز خوراک په حواله سره زمونږ په علاقې کې بیا هم مونږ وای چې په پاکستان کې او په افغانستان کې 15 فیصد مندی چې کومې دي هغه د خوراک د کمی سره مخامخ دي هغه خوري هر څه هغه ته د خېخي کورنۍ خزي چې کوم دي مونږه کلینیکونو تراشي نو هغه کوم د غذایی کموتی د غذا دغه خلکو ته دونه پته نه لګي چې مونږ څه وخورو چې کوم مالدار خلک یې هغه غوښه ډېری خوري او چې کوم غریبي دغه د غوښې اغوستو توان نه کیږي نو د دې متبادل خوراکونه شته دي په هر یو مور کې حامل کیږي دغه د لاس نه د 12 کیلو پورې دغه وزن زیاتیږي نو د دې وزن د زیاتېدو لپاره دغه خوراک ضرورتونه هم زیاتیږي ته یو خزه حامل کیږي نو په دې دوران کې هغه ته د 15000 کیلو کیلری اضافي خوراک د غستو ضرورت دی د ټول حمل په دوران کې دا خوراک چې کندره د مختلفو دغه نه غسل کیږي شي مونږ نن څه مونږ یو خبره کوو د څه خوراکونو چې هغه ته مونږ رینبو خوراک یا قوس قزح لکه داسې خوراکونه چې هغې کې هر څه موجود دي چې تاسو کله خپل لوښي ته وګورئ په هغې کې شین رنګ هم موجود دی لکه سلاد بادرنګ پکې موجود دی په هغې کې غوښه موجود دی په هغې کې سبزیانې دالونه پکې موجود دي نو داسې خوراکونه چې استعمال شي نو هغې سره یو قسم غذایي کمزوري نه راځي نو په کار ده چې دغه شانته خوراکونه وشي چې په هغې کې دالونه موجود دي غوښه هم پکې موجود وي که غوښه نه د هغې متبادل دالونه شته دي سبزیانې باید وخوري بیا خاص کر پالک چې کوم دي په پالک کې کوم د دې فولادو کمی چې دغه د فالکو د وجې نه کمیږي پوره کېدی شي ولې په دې ملکونو کې زیات د مور د مرګ غټه وجه چې کوم ده هغه نیم یاده یا د وینې کمی دی او هغه ډېر په اسانۍ باندې موجود کېدی شي د شنو پاڼو څونه سبزیانې چې دي هغه وخوري نو هغې سره داغه د وینې کمې پوره کې دي شو موږ د مرګ نه بچ کې دي شو دغه شنه صحتمن معصوم چې کوم د ناغه معاشره لشي اور کوي
صحیح یو کس
په خوراک کې څه قسم دغه نشته دي چې موږ وایو چې د خوراک دی کې د ګرم دی د یخ دی ګرم او یخ خوراک چې کوم د ناغه صرف زمونږه اغه یو ټریډیشنل یا زمونږه د معاشره پیدا کړي یو سوچ دی اغه سي
یعنی هر قسم خوراک کولای شي
دغه نشته هر قسم خوراک کولای
شي یو کس را سره د ټلیفون په کرخه دی الله هغه پښتنه کوي ستړی مشي څوک یو لکم زیات ټلیفون کړي
السلام علیکم دروزه امیر خان خبره کوم سویسلر نه سویسنه سلام یم محترم ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب مزبوط پښتنه ده د افغانستان پاکستان کې اول کې خو کوم ګورو دا وړو ماشومان او چا چې دا ځینې مېرمنې مریضې سي دا هغه ته چې ولاړې سي لا دم ته لا ملا صاحب ته هغه داسې پاریز ور دي چې دوه درې څلور هفتې که یوه مور خوراک ونه کړي د دې شوده چې دا د ماشوم دپاره خو د خوراک پورې تړلې په ویټامینو پورې تړلې په سبزي پورې تړلې هغې ته ځینې ما داسې هلته خلک لیدلي چې صرف دوی ته اجازه ورکوي چې چای خوره شوده د مړۍ ډوډۍ سره خوره نور هر څه په بند کې او دوم چې ده د موږ تاسو د مبارکه رمضان روژو میاشتې ده په دغه کې ځینې مېرمنې چې وي بې ادبي د ماسیله د یوې مېرمنې په خېټه باندې الوار ده ډاکټر صاحب تاسو د فکر د نظره د داسې مېرمنې د چې د هغې په خېټه الوار وي آیا داسې مېرمنه دا روژه باید وخوري که نه وخوري یوه چې الواد پیدا ده له ماشوم کتابی خبر اسلامی قرآن شریف کې ذکر ده تر اتلسو میاشتو تر دو میاشت دو کالو پورې ماشوم باید مور شودی وري وي
صحیح
آیا یو ماشوم چې ماشوم پیدا ده دغه ماشوم چې ده تر څومره وخته پورې دغه مور باید روژه ونیسي دې برای کې
صحیح بس امیر صاحب امیر صاحب بس دغه د تاسو ته جواب وای تاسو راډیو ووري ډاکټر صاحب دغه جواب خو تاسو اول ویل چې هر قسم خوراک باید وکي او شودو او د ملا صاحب یا چا چې ورته تعویز ورکړي
امیر صاحب د روجی په حق له خو بځم چې کمالیم نه تاسو وکړي چې ډیره بخي او د ماشوم د خوراک په حواله سره چې دوی دا کم ذکر وکړو چې د اتل سمیاشتو پورې باید چې مور ماشوم چې کم دی نو دا د مور په واخلي او دا د موږ د امام ابو حنیفه په مسلک باندې دا غي په مسلک کې دا خبره ده چې دغه وخت پورې اتل سمیاشتو یا د دوه کالو پورې باید چې د مور دغه واخلي دا شود واخلي په دې حواله سره یو ډیره اهم خبره زه کول غواړم په میسب چې د شمانو د مرګ غټه وجدادا چې هغه د بازارنی یا مصنوعي کم شودي دي ناغه فورا ورته شروع کی او ما ډیر خخه ډاکټران لیدلې دي خخه کنسلټنټ دي هغه له کلم مور لاټینو دا ولې چې هغه بیرته دغه مصنوعي شودو چې کمی کمپنی نه دا هغه سره د دوی کمیشني هغه ورته لیکي چې تاسو سریلاک واخلی تاسو بي 55 واخلی دا مختلفي فارمولې ورته لیکي د شپږو میاشتو د پاره ماشوم ته د بهر نه هر قسم خوراک ورکول دا د ماشوم سره زیاتې دي دا خوراک دغه د پاره قیمتي مخله هغه ته د زهرو قیمت باندې ماشوم ته پیوزي باید چې هر قسم د شپږو میاشتو لپاره صرف او صرف واخلي
صرف او صرف د مور پی وسکی تر شپږو میاشتو پورې تر هغه وروسته کبیا جامد خوراک یا ټوس غذا چې ورته په پاکستان کې وي هغه ورکړل شي یو لنډ جواب به راته راکړي د پښتنې ماشوم چې کله پیدا شي تر هغه وروسته بیا ورته ځنې ټیکې لګول کیږي واکسینونه ورته لګول کیږي کله دغه یو لنډ دغه ورکړي ځکه چې وخت بالکل را سره کم دی یو لنډ جواب کدی ته ورکړي دی او ریدونکو ته چې کمی کمی ټیکې دي
شوم پیدا شي مون غواړو چې هغه د سه مرزونه دي چې دا غینه د دې مرګ واقع کیږي نو هغه مرزونه کزه تاسو ته په مختصر تور باندې وایم چې کله ماشوم پیدا شي نو د پیدایښت نه فورا وروسته د بي سي جي ټیکا ورته لګيږي هغه د ټي بي خلاف ته باید چې د دې ته ولګي بیا شپګمه ورسره چې کله شپګمه دغه شروع شي هفته شروع شي پکاره هغه ته د پولیو قطره ورکړي شي د هپټایټس بی ویکسین ورته ولګيږي او ډی پی ټی ډیفتیریا پرټوسس او د ټیټانس خلاف چې کوم د ویکسین ورته د شپګمه هفته باندې دا ولګي بیا په لسمه هفته باندې لس هفته چې پوره شي بیا به ورته پولیو هپټایټس بی او ډی پی ټی دغه لګي بیا د دې نورو سبیا چې کله نه هم میاشتې د ماشوم پوره کیږي د نه هم میاشتې په پوره کېدو باندې بیا د میزل ویکسین لګي باید چې هغه هم دغه کې خو ده چې کله خپل هسپتال ته ورسېږي نو هغې ته د دې ټولو ویکسین یو کارډ ورکول کېږي د امیونایزیشن کارډ دی چې دا ټول د دې هغه تقسیم اوقات لیکل شوی باید چې دا ورکړل شي. دا ټول هغه مرضونه دي چې دې نه د ماشوم مرګ واقع کېږي. نو باید چې کوم مور چې کومه ده په دې حوالې سره زه خبره وکړم چې کله مور حامله شي نو هغې کې هم هغې ته د پنځه داسې ټیکې دي د ټیټنس چې هغه دې لپاره ضروري ولي چې د هغې نه د هغې او د هغې ماشوم مرګ واقع کېدای شي. نو پکار ده چې هغه هم د هغې کوم تقسیم اوقات دی هغه هم په هغه کارډ کې لیکل شوی دی هغې مطابق مور ته هم واکسین ولګېږي او د ماشوم واکسین چې کوم دي دا ډېر زیات ضروري ځکه دي چې زمونږ په دې ملکونو کې پاکستان او افغانستان کې د ماشومانو د مرګ غټه وجه چې کوم ده نو دا د دې ټیکو نه لګول دي باید چې دا د ماشومانو ته ولګي په خپل وخت باندې.
صحیح او جهان مننه ډاکټر محب الله سباون ما سره د ټلیفون په کرښه د مور او د ماشوم د صحت په اړه غږېدو. روغتیا او درملنه خپرونه مو اورېده. د مشال راډیو نورې خپرونې به هم وس روانې وي. اوس د روغتیا او درملنې خپرونې وخت پای ته ورسېده. پامیر ساحل ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.